اصبح بخير دوباره.
ډیر مننه کوم. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. ترنه هو بجوده آزادۍ رادیو لمړنۍ او ساعت خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په پایل کې د راپورونو برخه لرو او ورپسې بیا د آزادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام لرو. خو له راپورونو مخکې خبرونه لرو. د راپورونو د لنډې برخې په یو راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر پر هغو څه باندې لسو زندانیانو چې په قتلونو او پر ماشومانو او ښځو په جنسي تیری مجرم پیژندل شوي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. د راپورونو برخه وروسته راځي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبری سرویس واورئ چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې مهاله د سو مهمه خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده چې د چک جمهوریت او د متحده ایالاتو د دفاع وزیران نن په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې ترسره کړي. ولسمشر حمید کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي او په غزه کې د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د منځګړیتوب هڅې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه به په خپل را روانه غونډه کې د 2016 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وټلو د غیس پر موضوع خبرې وکړي. د دې تړون په لامه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې چې د غړي هیوادونو د پارلمانونو د منشیانو او استازو په سطحه جوړیږي، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټلو او له هغې وروسته د افغانستان او د سیمې پر وضعیت د دې د غیس موضوع د خبرو د اجنډا اساسي موضوع وي. د ترتاس خبري اژانس وایي د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال عبدالستار خواسی به په دې غونډه کې چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په سان پیټرسبورګ کې جوړیږي د افغانستان په اړه استازیتوب وکړي. د جلیز امنیت په تړون کې د روسیې ترڅنګ د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر جمهوریتونه شامل دي. ولسمشر حمید کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی د فرانسې خبري اژانس ویل چې جمهور رئیس کرزی هغو زندانیانو ته د سزا د مرګ سزا توشیح کړي چې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیریو او قتل په شان لوی جرمونه ترسره کړي دي. په عین حال کې پارک یوې سرچینې فرانس پریش ته ویل چې د دغو زندانیانو د اعدام لړۍ نن پیلېږي او تر راتلونکو څو ورځو پورې به 22 محکوم شوي بندیان اعدام شي. خو د بشري حقونو ډلې او فعالان بیا د افغانستان عدلي او قضایي ځواک کمزوری او په فساد او نیمګړتیا ککړ بولي او د محکومو د بهیر د شفافیت په اړه شک او اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو شمېر ولایتو کې د کانفرنسونو له لارې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لارو چارو د منډلو په هدف د مدني ټولنو او خلکو نظرونه او پیشنهادونه راټولوي. په یاد کمیسیون کې د ښځو د پراختیا چارو مسؤل پروین رحیمی تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې په همدې اړه د جوړ شوي کانفرنس په لړ کې وویل چې د فوکس ګروپ په نامه د دې کانفرنسونو هدف د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د عواملو په نښه کول دي.
کانفرنس فوکس ګروپ مرتبطه بررسی عوامل او علل
د فوکس ګروپ د کانفرنس په پنځیر ولایت کې د جنسي تیریو او د ناموس په نامه د وژنو د عواملو د سیړلو په هدف جوړ شو. د پنځیر خلک د دغه شان قضیو په وړاندې حساس او بیدار دي. دوی په دې اړه چې ولې د ډول پیخي په پنځیر کې کمی کیږي خپل نظرونه څرګند کړل. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په دې ورستیو کې وویل چې په افغانستان کې د جنسي تیریو د ناموس په نامه شنو او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې شل په سلو کې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی دی چې د چک جمهوریت او د متحده ایالاتو د دفاع وزیران نن په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې ترسره کړي. جی ټی کا خبری اژانس د چک د دفاع د وزارت د مطبوعاتو د دفتر په حواله ویلي چې الکساندر او لیون پنیتابه په افغانستان کې د رواني جګړې او پر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. چک د محل په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې ډیری یې په لوګر ولایت کې میشت دي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د اوربان لپاره د منځګړیتوب هڅې روانې دي او په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې ترڅ کې نن د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره چې هیواد د دې هڅو مشري کوي په قاهره کې وګوري. په غزه کې د تیرو شپږ ورځو تشدد په پیښو کې تر اوسه لږ څه لږه سل فلسطینیان او درې اسرایلیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دې بحران په اړه له ولسمشر مرسي سره په خبرو کې د حماس اډلې لخوا پر اسرایلو د توغندیو د حملو د بندولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نولان پرون وویل چې د روان تشدد د ختمولو لپاره واشنگټن د سیمې له مشرانو سره هم په ګډه کار کوي.
I am not going to comment on the specific ground situation beyond
the Gaza ki darwan halat par juziyat o tardi ban yasanawam che mangveli che pa dwaru khaw ki de mulki tarafat la par andikhman yo darwan tashaddud kamidal ghal o pasima ki lakhki lwar khun sara pa de barkha ki o pa gada khar kawo parun maqam de israelo sarazam benyamin netanyahu de israelo paz lo khaw par gaza de bombare paada lakhpal waziran sara khabari wakri de hamas atabidi mashar khalid mashal wawal da pa اسرائیلو پوری اړه لري چې د روان بحران چروان بحران پښتو رسوي. په ملګرو ملتونو کې روسیې د روان کړکیچ په ختمولو کې د امنیت شورا د پاتریاتولو له وجې اندېښنه څرګنده کړه. د سوریې په شمال کې حکومت ضد سختریزو وسلوالو ډلو د دې هیواد د اپوزیسیون لخوا جوړ شوی ائتلاف رد کړی. په یوې آنلاین ویډیو کې د یل سختریزو ډلو د بشر لسد د رژیم په مقابل کې اعلان شوی د اپوزیسیون ملي ائتلاف د وی بهرنی پروژې په نامه یاد کړی او د سوری ستر خر حلب یې له خپل لوري د اسلامي دولت په توګه اعلان کړ. راپورونه وايي د ویډیو په ظاهره د لویدیز په ملاتړ د سوری د مخالفو سیاسي او حکومت ضد وسلوالو ډلو لخوا د جوړ شوی ملي ائتلاف پر وړاندې د سختریزو وسلوالو چې د بشر لسد د نظام پر ضد جګړه کې ونډه لري اکسل عمل ښکاره کوي. د سوری د حکومت ضد سیاسي او وسلوالو ډلو تیرونه د قطر په پایتخت دوحه کې د ملي امنیت ترسیو رلندې پر یوځای کېدو موافقه وکړه. اروپای ټولنې او د خلیج د عربي هیوادونو د همکارۍ شپږ غړي هیوادونو تر اوسه پورې د سوریې د حکومت د مخالفانو ملي ائتلاف د دغه هیواد د ولس د قانوني او رښتینی استازي په توګه په رسمیت پیژندل. او د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي پدون له مرستندوی هیوادونو وغوښتل چې په پاکستان کې له موسمي سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د 90 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې مرستیالې کاترین براګ وویل چې دوی د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي او د دې لپاره چې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي په عجله توګه پیسو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره د 250 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې ده. د خبرونو پای.
سموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منور دونکو مخکې مهمیته ونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان دولت له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د انتقال او د بندیانو د سپارلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل لسګونه زندانیان چې د محکمې د پریکړې له مخې باید خلاص شوي وای لا هم د امریکایي ځواکونو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. فیضی هیله وښوده چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د بندیانو په سپارلو کې ځنډ بعد واشنګټن او کابل پر امنیتي تړون اغیز ونه کړي. د نسیم شفق پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات ووري.
د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیزی وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې له ولسمشر کرزی سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې اړه د پریکړې لپاره دوه میاشتې وخت غوښتی و. د ښاغلی فیزی په خبره اوس هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. ایمل فیضی سرګنده کړه چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیونی او افغان حکومت ته د بندیانو نسپارل افغانانو ته د دې زندان د چارو د سپارلو له تړون څخه سرغړاونه او د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول دي. د ولسمشر کرزی ویان وویل څه باندې اویا تنه بندیان چې محکمې د خوشي کولو پریکړه کړې لا هم له امریکایي ځواکونو سره په بند کې دي. هغه سربیره پر دې چې د دې بندیانو پر آزادولو او افغان حکومت ته د ټولو زندانیانو پر سپارلو ټینګار وکړ، هیله وښوده چې دا مسأله د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په هکله پر خبرو اترو سیوری ونه غوړوي.
امیدوارم چې هیڅ نوع تاثیر د بالای مذاکرات ما کې در حال جریان است نداشته.
دی وایي مونږ هیله لرو چې دا موضوع د امنیتي سند په اړه پر خبرو اترو چې اوس روان دي اغیز ونه کړي. افغان حکومت غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، ځکه چې دا د استراتیژیکو همکاریو د سند یوه برخه ده. مونږ د دې سند د لاسلیک کېدو پلوي کوو، خو ځینې شرایط او سری کرښې هم شته، لکه د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې. دا هغه موارد دي چې مونږ ترې نه شاته کیږو، خو په عمومي توګه مونږ د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي یو. ایمال فیضی وویل چې امریکا په داسې حال کې یو شمیر بندیان ځان ته له امنیتي پلوه ګواښ بولي چې د ده په خبره په اړه یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د می په میاشت کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کولو مخکې افغان حکومت ته د بګرام زندان د چارو د سپارلو په اړه یو تړون لاسلیک کړی و. همدا مسأله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د ټینګېدو یو اساسي شرط هم بلل کېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي پرون له لسو د زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه توشیح کړل. د ولسمشر کرزي ویان د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې دا خبر تایید کړ او د ارګ سرچینو بیا ویلي دي چې د مرګ په سزا د محکومو زندانیانو د اعدامونو لړۍ سرلننه پیلېږي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی هغه راپورونه تایید کړی دي چې پکې ویل شوی و ولسمشر حامد کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو د مرګ سزا توشیح کړې ده. خاغلی فیضی له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په اعدام محکوم شوي زندانیان هغه کسان دي چې پر ماشومانو او نورو د جنسي تیریو او قتل په شان ستر جرمونه ترسره کړي دي. په عین حال کې د فرانسې خبری آژانس د جمهوری ریاست د منابعو په حواله وایي چې سر له نن څخه به په اعدام د محکومو زندانیانو چې شمېر 22 تنه دی د اعدام لړۍ پیل شي. سره له دې چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د سترو جرمونو مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو په دې هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې په ډیرو کمو مواردو کې د اعدام پیښې ثبت شوې دي. خو د بشري حقونو ډلې د افغانستان قضایي او عدلي سیستم کمزورې ګڼي او وایي چې له نیمګړتیاو سره سره د افغانستان د حکومت دا ځواک هم له مصلحتونو زیات کار اخلي. ولسمشر کرزی په دې بې سابقه ګام کې د مرګ په سزا د محکومو لسو څخه زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه په داسې حال کې توشي کړي چې په کابل کې پوځي محکمې بیا د هغه افغان سرتیري چې د 15 فرانسوي عسکرو د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی د استناف غوښتنه رد کړه او یو شکلن عبدالصبور ته دا سزا چې څه موده وړاندې ورته ابتدایي محکمې اورولې وه تایید کړه.
قطر منوریدونکو و موریدل چې په کابل کې وی پوځي محکمې د افغان سرتیري عبدالصبور چې د 15 فرانسوي عسکرو د وژلو په قضیه کې ورته د اعدام سزا اورول شوې و د استیناف غوښتنه رد کړه. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او سم د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله
زما صد الله حسن فر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله په روان خبرونه کې ل تنکی شاعر شفیقی خپلواک سره د هغې د شیرونو د کتاب د چاپېدو په مناسبت مفصله مرکه اوري.
زه غواړم د سیو نوخت پر پښتو ادب شعر کې وکما چې تر اوسه پورې نه چا کړی وي نه را نورسته څوک کې.
درې خواجه حکایتونه په لغمان کې د یو مطبوعاتي مرکز د پرانستلو او په کابل کې د معاصر ادبیاتو د ووم فستیوال په باره کې راپورونه او نور مطالب لرو. د ونی فرهنګي خبرونه قسیم سولمل را اوروي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو د نشراتو د صحې د زیاتېدو لپاره غواړي چې د خبرولو زاړه سیستمونه په نویو ډیجیټلي سیستمونو بدل کړي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې رئیس انجینر خیر محمد فیضی وایي چې د دې سیستم طرحه د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې تصویب شوې ده او عملي کار به په لنډ وخت کې پیل شي. د مخابرات وزارت د معلوماتو پر اساس خصوصي تلویزیونونه به د لږ پیسو په بدل کې خپل پروګرامونه د نوري فایبر له لارې په ډیجیټلي سیستم خپره کړي او په دې ډول به د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. تیرونی په یوشتمه پیړۍ کې د پښتو ژبې د اړتیاو د څیړلو سیمینار جوړ سو. د سیمینار لومړی ویناوال ډاکټر اول رحمان رودوال په خپل وینا کې ویل چې افغانان له شوي پرمختګونو سره سره له بشري کاروانه ډېر وروسته پاتې دي، او د سیمینار مقصد دا دی چې د ترقي د لارو د کچ کولو لارې چارې معرفي سي. په دې غونډه کې چې په کابل کې د کلتوري ټولنو جرګې رابللې وه، په کابل، کندهار او هرات سربیره د مختلفو ولایتونو د ادبي ټولنو استازو برخه واخیسته او خپلې اړتیاوې او بریاوې سره شریکې کړې. د تیرې سه شنبه په ورځ په کابل کې د ځوانو لیډرانو درې ورځنی کنفرانس پیل سو. په دې کنفرانس کې چې د محصلانو د نړیوالې مؤسسې آیسک په نوښت جوړ سوی و، شاوخوا 600 محصلانو برخه واخیسته. د پژواک خبري اژانس له رپورټ سره سم په افغانستان کې د آیسک مشر سید مسیر رضازاده وایي چې د کنفرانس مقصد دا دی چې د ځوانانو د لیډرشپ مهارتونه زیات سي، ځوانان په ټولنیز تحول کې له خپلې ونډې خبر سي او د خلاق فکر څښتنان سي. آیسک چې د نړۍ په څباندې 110 هیوادونو کې څنګه لري، د غړي شمیر تر 30,000 کسانو اوړي. د ماسی په افغانستان کې په 2002 کال کې کار پیل کړی دی.
دا وم کال دی چې په افغانستان کې د معاصر ادبیاتو فستیوال جوړیږي. په دغو غونډو کې چې په کال کې یو ځل وي او د افغانستان د ټولو سیمو د لیکوالو او شاعرانو استازی پکې برخه اخلي، په معاصر ادبي بهیر خبرې کیږي. تیر کال د دغه فستیوال ډیر تمرکز د ماشوم په ادب و. سش کال د ښځو ادبیات د بحث اصلي موضوع ده. د معاصر ادبیاتو د سژنی فستیوال په اړه چې تیره اونۍ په کابل کې وو، نورحال ناجیه ساپی راکبي.
د کابل په بابر بڼ کې د ملکی قصر د تیرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د معاصر ادبیاتو د وم ملي فستیوال کوربه و. دغه فستیوال چې په کابل کې د جرمني د کلتوري کور ګویته انسټیټیوټ میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او پل موسی په همکاري جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو د اوسني ادب سیړلو ته بیل و او اکثره مقالې هم پکې میرمن او ادیبانو ولسي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشر او د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحر شریف د ښځو د ادبیاتو د سیړلو سیمینار په ټولنه کې د ښځو د نقش د پیاوړتیا لپاره ګټور ګام وباله.
دا د دې سبب ګرځي چې خزه کې وړي شي ځوکمن شي، هغه خپل ونډه لا هم وپیژنې او د ډول پروګرامونو په واسطه هغه خپل مسؤلیت لا دښکي.
د میرمن بهیر د پیښور څنګه مشري او په پښتونخوا کې د افغانستان کلتوري اچي پروین ملال په خپل مقاله کې د ښځو تاریخي کلتوري ستونزې یادې کړې او ویل چې له ټولو ستونزو سره سره افغانو میرمنو د افغانستان د ادبیاتو په غوړولو کې لویه برخه اخیستې ده. دی وویل
زموږ کلتور هم په خپل ځان کې داسې ټکي لري چې هغه د ښځو د زده کړې او د زده کړې څخه وروسته د نورو مسایلو چې شاعري په سر کې راځي په ټکر کې دي. دود دستور زموږ په ټولنه کې په ښځینه مسایلو کې دومره وړاندې دي چې په کلیو برسېره په ښارګوټو کې هم په پوره توان ساه اخلي. چیرې چې د نجلۍ یا ښځې نوم د باندې د نورو نارینهو مخته د شرم په شمیر وي، نو د انسان د احساساتو یا یوې ښځې د پټو غوښتنو څرګندونه به د شعر په څېره کې هلته څنګه کیږي. یو ډیر عادي نارینه ته په ټولنه کې د خان پسوند ورکوي په بخښنې سره، او یوه ډیره مدبیره فاضله او پوهه ښځه به د سیاسري تورسري او عاجزۍ په نوم د کور د باندې یادیږي. دې ته مو باید پام وي چې په تحریري ډول په کتابونو کې د شاعرانو میرمنو نومونه ډیرکي په هغه کورنۍ او ټبرونو پورې اړه لري چې هغوی په خپل وخت کې په نورو نفوذ درلودی. یوازې د پښتو ژبې نه، بلکې د دري ژبې ځینې شاعران هم په هغه کورونو او ټبرونو پورې تړلي دي چې د هغوی سره پوره واک موجود و. هغوی په نور ولس حاکم و او چا د ایراد ګوته نه ورته نیول.
له جرمني څخه راغلی افغاني ادیب خالد نیازی وویل چې دا په دې نظر نه ده چې ادبیات دې په نارینه او ښځینه وویشل شي. میرمن نیازی په همدې خاطر په خپل وینا کې په اروپا کې په افغانو شاعرانو او لیکوالو باندې که هغه ښځې دي یا نارینه مجموعي خبرې وکړې او هغوی له لوی سره په دوو ډلو وویشل.
در اروپا معمولا ما دو
نویسنده و شاعر داریم. یکی اونایی که با پشتوانه با ماهی و توشه پر از افغانستان رفتن و کار ادبی خود در اوج ادامه میتن، یا اونهایی که در جوانی از افغانستان رفتن و از تأثیراتی که از فامیل خود گرفتن و نوستالژیایی که از وطن دارن و خبرهایی که در ارتباط میهن و سرزمین خود شنیدن و نوشتن به فارسی یا پشتو زبانهای مادری خود آغاز کردن. که من تقریبا خودم کسی هستم که از زبان فارسی بسیار زود جدا شدیم.
په دې فستیوال کې استاد حبیب الله رفیع په ولسی ادب کې د خزو د لوی ورنی پاړه مقاله ووروله. د غرس پرتو نادری، محمودی تقوا، مسعودی خزان، پاکیزی ارزو او زنی نور خپل لیکنی ولستي. د فستیوال په ورسته برخه کې شیرونه او داستانونه ولستل شول. فستیوال ورزول شو او د موسیقي په نغمو پای ته ورسید.
سوه وشپیتم کال کې یو عراقی پیلوټ خپل میګل وتکه اسرائیل ته وتښتوله. اسرائیلی دولت لدی الوتکه د شوروي جوړ میګل وتکو د تخنیک پاړه پوره معلومات ترلاسه کړل او فراری پیلوټ یې وناسوه د $1,000,000 انعام یې ورکړ. دای په عراق کې خائن وبلل شو خو اسرائیلی دولت د ناسولو مستحق وباله. تاریخ راته وایي چې د یو ځای او یو وخت خائن د بل ځای او بل وخت اتل وي. اوس د همداسې یوه کس د نوي کلنۍ په مناسبت د یوه ریپورټ خلاصه اورئ. دغه کس جورج بلک نومیږي چې د انګلستان جاسوس و خو په پټه یې شوروي ته کار کاوه. د جورج بلک په اړه ریپورټ وشما رشیدي لولي.
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د نومبر په 10مه انګریز جاسوس جورج بلک چې شوروي اتحاد جاسوسي کوله نوي کلن شو. دی چې د روسیې په مسکو سیمه کې آسوده ژوند لري په خپل اصلي هیواد انګلستان کې د یوه ملي خاین په سترګه ورته کتل کیږي، مګر روسان یې اتل بولي او قدر یې کوي. بلیک په 1980 کلونو کې د شوروي د جاسوس په تور په خپل هیواد انګلستان کې بندي شو او باید 240 کاله په بند کې تیر کړی وای، خو وروسته له څو کلونو له بندیخانه وتښتید. روسیې ته ځان ورسوه او دا دی تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې په روسیه کې اوسي. د پروسیه کې لوی روسي ښځې سره چې ایدانه میږي واده وکړ او خپل انګلیسي نوم یې چې جورج بلیک دی په یوه روسي نوم ګورګي ایوانوویچ باندې بدل کړ. د روسیې د خارجي استخباراتو ادارې د بلیک د نوي کلنۍ په مناسبت هغه ته مبارکي ورکړي او یو متن خپور کړی دی چې د اتل زو کلیزه نومیږي. د روسیې د خارجي استخباراتو د ادارې په اعلامیه کې راغلی دی چې جورج بلیک یو جاسوس او د فاشیزم مخالف کس دی چې زموږ د هیواد د امنیت د ساتلو لپاره ډېر خدمتونه کړي دي. جورج بلیک چې ډېر لږ مرکه کوي تیره اونۍ د روسیې له دولتي ورځپاڼې روسیه سکایا ګزت سره په مرکه کې ویلي دي چې زه ډېر خوشحاله او نیکمرغه بنیادم یم، بیخي ډېر نیکمرغه یم. جورج بلیک او روسۍ مېرمنې ایدا یو زوی لري چې اوس 30 کلن دی، میشا نومیږي او د مالي چارو متخصص دی. جورج بلیک په انګلستان کې هم درې زامن لري چې د له لومړۍ ښځې دي. لومړۍ ښځه یې انګریزه وه، کله چې دی روسیې ته راوتښتید هغه یې پرېښوده. د بلیک د نوی کلنۍ په جشن کې نه یوازې میشا بلکې د هغه د انګلستان زمنو هم ګډون وکړ. جورج بلیک نوی کال په خوا په 1922 کې په هالند کې وزیږید. کله چې جرمنیانو په هالند حمله وکړه انګلستان ته لاړ. هورې د شوروي د څنګه متخصص جاسوس شو. دای چې کمونیستي ورته ښه ښکارېده په 1953 کال کې د شوروي جاسوس شو. وروسته بیا جنوبي کوریا ته واستول شو. د چې په پټه روسانو ته جاسوسي کوله ځینې هغه کسان یې شوروي حکومت ته په ګوته ورکړل چې د انګلستان جاسوسان و. د هغه پټ تونل هم شورویانو ته وروښود چې انګلستان او امریکا په برلین کې جوړ کړی و. جورج بلیک په 1961 کې افشا او محاکمه شو. په د باندې 20 کاله قید وخت او په بندیخانه کې لسلور کلونو تیرولو وروسته لبند و تختید. د د تیخته د شلمې پیړۍ د تیختو یو حیرانوونکې بیلګه بلل کیږي. جورج بلیک په محبس کې په چل کړکۍ ته وخت، هغه یې ماته کړه او د دیوال له سره یې لاندې ټوپ کړل چې هغه موټر ته ځان ورسوي چې ورته ولاړو. په دې پیښه کې یې ملا ماته شوه. د جورج بلیک غوندې یو بل انګریز هم چې فلیبی نومېده تر نیول کېدو د مخه شوروي ته وتښتید، خو د هغه دلته زړه په تنګ و، نشو ته یې مخه کړه او په 1988 کې ومړ. جورج بلیک وایي له فلیبی سره به مې کله کله د انګلستان کیسې کولې. د هغه زړه په تنګ و، مګر ځکه هر چیرته یم ځان ته خوشحاله چاپیریال جوړولی شم. ما په انګلستان کې په بندیخانه کې هم ځان د بند له ژوند سره عادت کړی و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په لغمان کې د دانش خپرندوی ټولنې لخوا یو مطبوعاتي مرکز پرانستل شو چې یو مجهز کتابتون، چاپخونه، ځوانانو ته انټرنیټي اسانتیا او د غونډو تالار به ولري. دا لومړی ځل دی چې په لغمان کې داسې یو مجهز فرهنګي مرکز پرانستل کیږي. کتونکي وایي دغه ډول مرکزونه ځوانان له جګړې او نورو ناوړو کارونو راګرځوي او مطالعې ته یې هڅوي. له لیکوال او څېړونکي لال باچا ازمونه چې د دې فرهنګي مرکز ملاتړی دی، صالح محمد صالح د مرکې په سر کې د دې مرکز په اړه معلومات غوښتي دي.
دغه مرکز به د ځوانانو د راټولېدو ذهني او فکري کچې د لوړاوي په خاطر باندې روزنیز پروګرامونه هم ولري. پر دغه مرکز باندې خپله دانش خپرندویه ټولنه سرمایه ګذاري کوي، خو تر څنګ پر یو شمېر سوداګرو او د فرهنګ مینوالو باندې هم غږ وکړ چې له ده سره په دغه برخه کې یو شي او د ده مټ چې دغه په خپل مالی مرسته باندې قوي کی.
تاسو فکر کوئ چې د دې مرکز پرانستل یا پرانستل کېدل به په سیمه کې فرهنګي کارونو ته څومره زمینه برابر کړي او د ځوانانو په روزنه کې به څه اغیز ولري؟
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په کچه باندې د دغه عمره سهولتونو لرونکي یو مرکز په دغه موخه باندې په لغمان کې پرانستل کیږي. زما له نظره اوس مهال د ځوانانو د روزنې لپاره یو ښه بدیل، یو ښه زیره همدا ده چې موږ داسې مرکزونه جوړ کړو. اوس مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو خبرونه تر غوږ کیږي، د وژنو خبرونه تر غوږ کیږي. له یوې خوا به د ولس ته دا هم په ډاګه شي چې دې وطن کې د دغسې جګړیزو حالت تر څنګ خلک لګیا دي، فرهنګیان لګیا دي یا د فرهنګ مینوال لګیا دي او داسې مرکزونه جوړوي. ځوانان اوس مهال د څو ګواښونو سره مخامخ دي. یو خدای چې تعلیمي ادارې یا تعلیمي سطح زموږ غومره قوي نه ده چې موږ د راتلونکي لپاره یو ځوان ډېرې ښې هیلې ولرو. البته یو شمېر ځوانان دي چې هغه په خپلو شخصي امکاناتو باندې نورو هیوادونو ته ځي یا نورو سیمو ته ځي او هلته زده کړه کوي. په دغسې ولایتونو کې چې هلته تعلیمي سطح او تعلیمي ادارې کمزورې دي، همدارنګه د مخدره موادو استعمال هم په یوه سیمه کې زیات شوی وي، بدنیم زیاته شوی وي، نو د داسې روزنیز مرکز چې هغه د کتاب او د قلم زیری ولري، د کتابتون زیری ولري، هلته ځوانان ورشي او غونډې وکړي او کتاب ولولي او وړیا توګه ځنې استفاده وکړي، دا د دې ټولو شیانو مخه نیسي. لږ تر لږه یو ځوان د جنگ د فرهنګ په ځای باندې د مخدره موادو د استعمال او د کارونې پر ځای باندې کتاب ته رابولي، یو ځوان د دې پر ځای باندې خپل وخت اسې بې ځایه ولګوي کتابتون ته رابولي او کتاب ورته ورکوي. د کتاب او د قلم د فرهنګ په دودولو سره په سیمه کې هم امنیت راځي او هم دغه ناوړه کارونه یا سیزونه چې استعمالیږي یا کارول کیږي د دې مخه نیول کیږي.
بله، تاسو د ناامنۍ یو یادونه وکړه. د جنگ شکل خلونه هم زیاته توجه ځوانانو ته کوي او وجل کیږي هم زیات ځوانان او په دغه جګړو کې ونده هم زیاته د ځوانانو ده. تاسو فکر کوئ چې په نور ولایتونو کې دغه مرکزونو پرانستلو ته څومره اړتیا ده چې ځوانان ادبیات او ځوانان کلتور او فرهنګ تر وهڅوي؟
لمو سره بل هغه نشته. یو وازنه لار چې د افغانستان مسله په حل کیږي، یو وازنه لار چې دغه بدامنی له منځه وړي، یو وازنه لار چې موږ تاسو ټول پیرا ټولیږو، افغانستان د یو ملت د یو ګډ ملت خاون کیږي، هغه به د کتاب خبرې، د کتاب د فرهنګ په دودولو سره په ټول هیواد کې د جنگ جګړې ټغر ټولیږي، د ناکاره سیزونو د کارولو مخنیول کیږي او ځوانان تشویقیږي او دې ته هڅول کیږي چې د کتاب او د قلم له لارې د هیواد رغونې ته مخه کی. همدا اوس مهال په هغو سیمو کې چې د لږ تر لږه د کتاب او د قلم فرهنګ غوړېدلی دی هلته تاسو وګورئ د بدامنۍ خبرونه هم کم تر غوږ کېږي یا تر سترګو کېږي. خو په هغو سیمو کې چې نه کتاب شته نه ښوونځی شته او نه پوهنځی شته هلته ګورې هره ورځ د هغې نه د جنګ خبرونه مونږ اورو. نو که چېرته دغسې فرهنګي مرکزونه جوړ شي، همدغسې مطبوعاتي مرکزونه جوړ شي، زه په دې ډاډه یم چې د کتاب او د قلم او داسې فرهنګي مرکزونو په غوړېدا سره به په سیمه کې امنیت په خپله راځي. یو ځوان دې ته هڅېږي چې خپل سیمه خپله سیمه خپل کور جوړ کړي. هغه څوک چې ناامنۍ ته لمن وهي د هغې مخه خپله دغه ځوان نیسي. لږ تر لږه ځوان به په دې پوه شي چې که دغه د جګړې اور په سیمه کې بلېږي نو د ده کور په کې سوځېږي او د هغه په ځای باندې چې دی د جګړې خوا ته وهڅېږي د کتاب فرهنګ ته به مخه کړي. بله خبر دا چې افغانستان کې یو مهمه ستونزه چې ځوانان ورته لاس و ګرېوان دي، خصوصا په لغمان کې خلک ورته لاس و ګرېوان دي، هغه د غربت مسله ده. غربت مسله هم همدغه نه پیدا کېږي، همدغه د جهل نه پیدا کېږي، د ناپوهۍ نه پیدا کېږي. نو که یو سړی په دې باندې پوه شي چې کتاب د ده رهنمایي کولی شي، کتاب د ده هېواد جوړولی شي، په کتاب کې د سمسورتیا او د آبادۍ خبرې دا ولولي، ځوان دې ته هڅېږي چې کار وکړي، خواله توی کړي، کتاب ولولي، ښوونځي ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي او یو چېرته ځان ته ښه آرام وظیفه پیدا کړي. خو که دا نه وي، موږ ځوانان اکثر همدا اوس مهال چې ټوپک ته لاس کوي، جګړې ته ځي، علت یې دا دی چې موږ دغسې فرهنګي مرکزونه نه لرو، موږ کتابتونونه نه لرو، موږ ښوونځي او پوهنځي چې دي په علمي کچه باندې ډېر کمزوري دي. د ځوانانو د فکري او ذهني ودې او انکشاف په برخه کې دوی پاتې راغلي دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په کابو هر هیواد کې ځینې داسې دودونه او آن قوانین او مقررات موندلی شو چې د دنیا د نورو خلکو لپاره حیرانوونکي دي. تلګراف رڅپانې د همدې حیرانوونکو قوانینو او مقرراتو په اړه یو څېړنه خپره کړې ده چې ځینې برخې دلته وشمه رشیدی لولي.
که په دنیا کې په داسې ځای پسې ګرځي چې هورې بیخي مرګ نه وي، نو د ناروې د شمال په قطبي برخه کې د لانګریر بین سیمې ته لاړ شه. په دې سیمه چې د څه باندې 2000 کسانو قصبه ده، مرګ په قانوني لحاظ منع دی. دلته مړه کېدل ځکه منع شوي دي چې خاورې کنګل شوې ده او مړی چې پکې ښخ شي نه خاورې کېږي. د لانګریر بین خلکو له همدې کبله یو قانون تصویب کړی چې که څوک مرګي حاله شي نو باید په الوتکه کې له دې قطبي یخ وهلي سیمې د ناروې نورو برخو ته ولېږدول شي او د ژوند وروستۍ شېبې په نورو سیمو کې چې مړی پکې خاورې کېدی شي تیرې کړي. د لانګریر بین په سیمه کې اویا کاله پخوا فیصله وشوه چې په هدیره کې به نوی مړی په خاورو نه سپارل کېږي. د سنگاپور یو قانون هم د دنیا نورو خلکو ته ډېر جالب دی. که چیرې غواړئ چې په سنگاپور کې ووسئ، نو احتیاط به کوئ چې ژاولې ونه شډوي، ځکه ممکن بندي شي. په سنگاپور کې له تیرو شلو کلونو یعنې له 1992 کال راهیسې یو قانون نافذ دی چې د هغه په اساس د ژاولو شډول منع دي. د جنوب ختیځ آسیا په دې پرمختللي هیواد کې یوازې یو ډول ژاولې چې نیکوتین لري آزادي دي. البته له نیکوتین لرونکو ژاولو یوازې هغه کسان د استفادې حق لري چې سګرېټ یې تازه تازه پرېښی وي. دغه ډول ژاولې په درملتونونو کې پیدا کیږي او درملتون یوازې د ډاکټر د نسخې له مخې خرڅوي. د حیرانوونکو قوانینو یو بل مثال په جاپان کې دی. په جاپان کې په قانوني لحاظ اجازه نشته چې بنیادم ډیر چاغ ووسی. که څه هم جاپانیان د شتمنو ملتونو په منځ کې ډیر کم چاغ کسان لري، مثلا په امریکا کې په هر سلو کسانو کې 15 دیش کسان په چاغو کې حساب دي، خو په جاپان کې یوازې په سلو کې 15 کسان چاغ بللی شو. مګر له دې سره سره جاپانیانو یو داسې قانون جوړ کړی دی چې د ډیر چاغوالي مخه نیسي. له قانون سره سم که له 40 کلنۍ وروسته د هر نارینه ملا تر 80 سانتي مترو او د هرې ښځې ملا تر 90 سانتي مترو پرېړوي، د قانون خلاف ورزي یې کړې ده او باید خپل وزن کم کړي.
اوس د دریو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې فریدا سیفی لولي.
کسان په سمندر کې په یو بیړۍ کې سپاره وو. د یو چاکو را واخیست، د بیړۍ په سوري کولو بوخت شو. بل ور باندې چغه کړه، دا څه کوي؟ د ځواب ورکړ، ستا غرض نشته، دا مې خپله خوا ده.
Thank you.
یو بادشاہ د خپل ملک درې تکړه انزورګران راوبلل، ورنه یو غوښتل چې د یادګار لپاره د دې یو ښه انزور وباسي. تر ټولو تکړه انزورګر تر نورو مخکې خپل کار بشپړ کړ. انزور هوب به هو پادشاہ ته ورته و، خو بادشاہ د ستاینې په ځای لس دورې ووهه. د ځکه وهلو خوړل چې بادشاہ په یوه سترګه ړوند و، او ده د بادشاہ وتلې سترګه هماغسې رسم کړې وه لکه څنګه چې وه. دویم انزورګر چې دا حال ولید، د بادشاہ دواړه سترګې روغې انزور کړې. بادشاہ د ده د وهلو امر هم وکړ. شیبه نیمه پس دریم انزورګر خپل رسم بشپړ او بادشاہ ته یې وړاندې کړ. بادشاہ چې انزور ته وکتل، تندی یې ورین شو. دریم انزورګر ته یې لس طلاوې په انعام کې ورکړې. دریم انزورګر د هغه مخ له یوې خوا انزور کړی و، داسې چې روغه سترګه یې ښکارېده او وتلې سترګه یې نه ښکارېده. شتمن سړی یو بلبل ونیو او قفس یې ورته واخیست چې پکې واچي. بلبل په خبرو راغی، وی ویل ما به بندي کوا، زبا په بدل کې داسې نصیحت درته وکړم چې په ټول ژوند کې به دې په کار راشي. شتمن ورسره ومنله او بلبل ورته نصیحت وکړ، هیڅ وخت په هغه شي پسې افسوس مه کوه چې دوباره په لاس نه درځي، او هیڅ وخت په بې معنا خبرو باور مه لره. شتمن نصیحت واورید، بلبل پریخود. بلبل والود، د ونې په هسکه څانګه باندې کیناست او له هغه ځایه شتمن ته وویل، زما په خوشی کولو دې ډیر تاوان وکړ. که ته پوهېدې چې زما تر وزرونو لاندې ډیر قیمتي غمی پټ دی، زه به دې هیڅکله نه وم خوشی کړی. شتمن چې دا خبرې واورېدې ډیر افسوس ورغی، سړه سا یې وایسته، ګوتې ومروړلې، های های وکړل. بلبل ورته وویل، ګوره بني آدمه، ته حریص یې او خپل حرسناک خوی ساده کړی. ما خو درته وویل چې په هغه شي پسې افسوس مه کوه چې دوباره په لاس نه درځي، او په بې معنا خبرو باور مه لره. ته څنګه کېدای شي چې د مرغه تر وزرونو لاندې دې قیمتي غمی پټ وي؟ دا بې معنا خبره ده، خو تا ورباندې باور وکړ. بلبل لدی خبر ورسته والد.
د تنکی شاعر شفیقی خپلواک د شعرونو لومړی ټولګه چې لاس دې نه راکاوه نومېږي، په دې وروستیو ورځو کې په 103 مخونو کې له چاپه راووته. د ځوانو شاعرانو په تیره بیا هغوی چې عمر کم وي، د شعرونو په لومړیو ټولګو کې معمولا د نورو اثر وینو، او خیالونه او فکرونه یې که نه وي هم وي خو پاخه نه وي. مگر د شفیقی په شعر کې د دغه معمول برخلاف د سبک او طرز استقلال لیدل کیږي او فکرونه او خیالونه یې نه یوازې تر ډیره حده نوي دي بلکې پاخه هم دي. ومان نیسي له شفیقی خپلواک سره چې د کابل په یوه لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکی ده مفصله مرکه کړې ده. د اوریدو بلنه یې درکوو.
ستا بدن ښکلا ښکلا د پسرلی ده، ستا نامه 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 د رڼاګانو. دا باید د شفیقی خپلواک دی. شفیقی څه موده له مخه خپله شعري ټولګه چاپ کړه، نوم یې دی چې لاس دې نه راکاوه. د وطنه یې د منې یو تصویر دی، د ونو منځ کې یو څوک روان دی او له شا یو لاس پسې وخڅوی. لنډکۍ سریزه زمزمې نیازۍ باندې لیکلې ده. خدای نه دی ویلی چې شفیقه څوک ده، له کله راهیسې شاعري کوي، سبقونه وایي، تمام کړي دي. نو شفیقی ستړی مه سي.
مننه. کور مو ده.
د ځان په اړه څه نه راته وایې؟
شفیقه خپلواک یم، اوس مهال د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. د ربیع بلخي ښوونځي کې وکوو وایم کېدای شي دا یو څلور پنځه کاله کېږي شعر
څلور پنځه کاله کېږي چې شعر لیکې. مننه شفیقی. د شفیقی یو بیت ته وایي: هېڅ یې زړه ونه رحمېده، لږم راته پاتې نسه، جانان مې تیر سو لکه آس د پرهرونو منځ کې. شفیقی کتاب چې دی ما ولوست، نو په کتاب کې دی د سخت کال، د روان کال او د تیر کال شاعري راغلي. بل کتاب ته دي څه سپمولې دي که ټوله شاعري هم ده؟
دا تقریبا څه نه څه انتخابي بڼه لري او ټوله شاعري مې نه ده، خو دومره ډېر به نور نه وي ترې پاتې چې هغه دې بله مجموعه سي. که هغه وښیم یا دا وښیم، نو دا ټول داسې شعرونه نه دي چې زما زړه پرې اوبه وڅکي.
هغه به بیا وروستۍ خبرې دي چې کوو بیا په مجموع کې څو شعرونه مو نه دي چاپ کړي. او بل خبر دا چې انتخاب تاسو خپل کړای، کم نور کسان شریک کړي دي په انتخاب کې د شعرونو، او معیار څه وو؟ څنګه انتخاب اول؟ کله نا کله داسې چې یو نیم شعر د سړي خپل خنه ایسي، هغه بیا د لوستونکو خوې ایسي، او کله داسې چې یو نیم شعر به د تا خوې ایسي، هغه بیا د لوستونکو خنه ایسي. تاسو په انتخاب کې خپل انتخاب کړای دا نور کسان هم پختلی دي؟
کور دی ودان وی په دې برخه کې استاد علم ګل سحر را سره مرسته کړې ده، او یو څو چې دغه په زړه خونه لګېدلی له ټولنې سره نو جوړ یا هغه څه نو چې په چاپ کې راشي هغه یې ترې انتخاب کړله، او یو څو بیا داود تپان صاحب انتخاب کړله، یو څو بیا ما هغه کړل، خو دا درې نظرونه سره راټول سولو چې هغه یو څه راټول سولو ترې او دا انتخاب راووته. خو اکثرا همداسې خبره ده، ما خپل یو غزل ده تاسو هم لیدلی وي، تصویر دې نه ورانه وم، ردیف ده، هغه زما نه خوښېده او ما هغه ویل چې نه دې پکې راځي. بیا نو چې کله چاپ سوی و زما ډېرو ملګرو هغه غزل ډېر خوښ کړی و، زه په دې خوشحاله شوم چې ما د شعرونو په انتخاب کې د نورو مشوره هم واخیستله.
د خپلو چاپ سوو شعرونو په اړه باندې خبرې راته وکړې چې ډېر په کومو قالبونو کې دي، څومره دي؟ نظمونه ډېر دي، غزلې ډېرې دي، څه پکې ډېر؟
تقریبا صحیح ندرات معلوم چې څو شعره به وي، خو یو سلواتو مخونو کې ټول راغلي دي. ډېری برخه یې غزلو نیولې ده چې درې قافیهدار نظمونه دي پکې، او یو څو آزاد نظمونه دي کې بیتونه هم له څلوریزونه ډېر دي او څو ربایانې هم دي.
شفیقی، مخکې تر دې چې زه نورې پوښتنې وکړم د دې کتاب نه، دي یو داسې شعر راته ووایه چې ستا خپله ډېر خوښېږي.
دا یو غزل د وای: خبرو ناشنا خبرې زده کړلې ما، په یارانه کې دې بلا خبرې زده کړلې ما، تا د مجنون غوندې سپیرې دښتې ته غېږه ورکړه، په عاشقۍ کې د لیلا خبرې زده کړلې ما، پلار مینن ما ته د وطن مینه را وښودله، پښتنې مور نه د وفا خبرې زده کړلې ما، پرون چرا نغلم نو څو شول په مخې یاره، پرون چرا نغلم نو څو شول په مخې یاره، چې بې وادې شوم دا خو ستا خبرې زده کړلې ما، اوس د پخوا په څیر داسترګې یاغي نه اړوم، اوس لویه شوې یم آشنا خبرې زده کړلې ما، پوه شوم چې ژوند کې ناهیلي د بریا لاره نه ده، ماتې ډیوې نه د رڼا خبرې زده کړلې ما، په وړکتوب کې مې خندا نه خولګۍ نه ټولېده، په پیغلتوب کې د ژړا خبرې زده کړلې ما، او زه به له درده فریاد نه کړم، سر به نه ټکوم، خپلواکې اوس نو د دنیا خبرې زده کړلې ما.
ډېره مننه، ډېر خوندور شعر و. شفیقی، د چا شاعری ګورې ډېر؟
زه هم هغه شاعری ګورم چې زما له خیال لوړه شاعری کوي او هماغه چې اڅخه ټیټه شاعری کوي هغه لوړه شاعری زکه کوم چې زما او سره کیږي کنه او هغه ټیټه ګورم چې کله کله داسې چې مالک لپاره باندې شکر کوم د خدای. اکثر وخت زه د درویش دورانی شعر کوم، د کاروان صاحب شاعری کوم، ترڅنګ د سایل صاحب شاعری کوم، د پسرلی بابا شاعری کوم، حمزه بابا او د سنور
د میرمن بهیر غړي توپ خلری
او شکر
ښه شکر دی چلری. د میرمن بهیر د شاعرانو د چا شیرونه ګوري، د چا له شیرونه خواند اخلي؟
میرمن بهیر کې لنی کمر غاډیره خې شاعرانه لیکوالانه شته، خو زما د ټولو شاعری خوخیږي. زه د خزینه شاعرانو له شاعری سره ځانګړي مینه لرم، خو ډیر زیات مې د زمزمي نیازی او نیمه غنی شعر خوخیږي که هور سپیشلم خده.
زما یو دوست هغه راته وای وای زه چې پاسی پانو کې دا کتاب شعرونه ای چلولم بیا ډیر خوند نور نه اخلم، بیا چې وای کتاب سی په کتاب کې چلولم لږه بل خوند اخلم. بل خبره دا هم ده چې کله د سړي د افکارو خپله دا په مجموع کې پاره برخه کې چې لري چې وی نه لیکي هغه عیبونه یې سړي ته نه ور معلومیږي، کله یې سړی ولیکي بیا یې عیبونه هم سړي ته معلومیږي، سړی بیا ورته کتلی سي که نه. کتاب مو چې چاپ کړ بیا مو خپله شاعري وکتلی ورې؟
نه.
ولې علت یې څو؟
یو خو داسې خبره ده عمان صاحب چې ما دا کتاب چې چاپ کاوه هغه شاعري به مې چې کمپوز شوه دوه وارې درې وارې کېدای شي درې وارې ما زیاته کتلې وي، ښه پرې مطمئنه سمه، ځکه هغه د چا خبره زړه راته ویلی و. بل هغه زما خبرې دي پرې پوهېږم نو یو رقم خوند مې نه ترې اخیسته، نو ځکه ما هغه نورو ته پرېښودلې چې خلک یې ولولي او دوستان څه وایي.
اکثره شاعران چې ما پوښتلي دي هغوی وایي وایي دائم ما ته خپل وروستی، اکثریت دا خبره کوي وایي وروستي لیکنی مو وروستي شعرونه مو چې دي دا موږ ته خوند راکوي. تاسو څنګه یاستی د خپلو شعرونو په مختلفو وختونو کې خوند اخلی که مستاسو هم هغه وروستی شعر ډېر خوښي؟
یوه خبره ده چې لومړی شاعري څوک پیل کړي طبعا په خپل ځای باندې خپلې ستونزې لري، هغه بله خبره ده، وروسته بیا هغه کمیږي. او یو خبره پوهان بلم کوي چې شعر د اولاد په څیر ده، کنه که تاسو له مور او پلار نه پوښتنه وکړئ هغوی ته به نه وایي چې ما باندې مشر اولاد ګران ده، نو ما باندې هغه لومړني شعرونه اکثرا ګران دي او هغه خوښیږي. نه پوهېږم چې هغه ولې، خو هغه کې هغه شعرونه چې له ویلو کې ما ویلي دي خوږ را باندې لګېږي.
د خپلو لومړنیو شعرونو یادونه مو وکړه، په یادېږم چې لومړی شعر مو په کومو کلونو کې لیکلی او شعر څه و، موضوع یې څه و، غزل و، نظم و، څنګه؟
لومړی شعر ما تقریبا لسو کالو به وم چې ما هغه وخت زمونږ نوي کابل ته راغلی و له کلي نه، بیا نو ما یو غزل لیکلی و چې هغه عنوان مې ورته ټاکلی و د یتیم اوښکې په نامه باندې و. هغه له هغه نه وروسته تقریبا یو دوه درې کاله وروسته تره مې د خدای بخښي چې هغه شهید سو، هغه په یاد ما یو قافیه دار نظم لیکلی و شهید یاره، داسې یو عنوان مې ورته ورکړی و. بیا ما ډېر وخت شعر ونه سو لیکلی او له بده مرغه هغه لومړنۍ غزل او هغه لومړنۍ نظم هم را سره اوس نشته.
شفقي په شعرونو کې مو ځینو خاص حالتونو ته اشاره ایسته دي په ځینو په یو شمېر بیتونو کې، او بل کله ناکله ما داسې احساس کړه په شعرونو کې چې لکه څوک چې یو شي ته ګوري او عکاسي کوي، هغسې موسانی انځور کړي دي. چې له هغه جملې نه یو شعر چې زما خپله ډېر خوښ سو د کوچې پیغلې ته مو لیکلی و، څنګه کوی په خیال کې انځوروئ که کله ناکله واقعا دغسې سانو ته ګوری یا بیا یې انځوروئ؟
زما یو بیت ده چې په دې کتاب کې نشته، وایي په دې پوهېږم اوس په نوي اوس ران شوي دي، خو د تخیل په وزرو ځم د ګودرو لمن ته. نو دغه هر څه زه اکثرا کلیوالي رنګ لري، له بده مرغه اوس د کلي له ژونده لرې یم، خو اوس هم ډېره زما غلطه وه. هغه ژوند مې ماشومتوب مې هلته تیر کړی ده او کټ مټ مې په ذهن کې ده چې لکه مې خوا دې خوا نه ده سوی. او بل د کوچیانو له ژوند سره زه یو ځانګړې مینه لرم، په ځانګړې توګه د کوچیو پیغلو له هغه سینګار سره او د هغوی له کالیو سره او د هغوی له ټول ژوند حالت زما خوښیږي. دا ما د کوچۍ پیغلې په لیدلو باندې لیکلی و، هغه ما نه پوهېږم چې تخیلي بڼه به ډېره ولري، کېدای شي هغه دومره هغې دومره سینګار نه و کړی لکه څومره چې ما په دې غزل کې راوستی ده، یا هم کېدای شي هغه خپل هم داسې وه. خو اکثرا خوښیږي مې زه چې کله کلي ته لاړه سم له کوچیانو سره ډېره یم.
دغسې ځینې نورې پیښې هم تاسې انځور کړي دي چې هغه هم تقریبا د میرمنو په اړه دي، کېدای شي دا د کوچۍ د شعر یو څو بیته راته ووایاستې؟
ولې نه. تور لونګ مې سپین ټټر سره جنګېږي، پاولیدار کمیس مې شرنګ کوي شرنګېږي، د لاټین تیتی رڼا ته مې جوړ کړی، دا د سریزو ځونډۍ څومره ښه ښکارېږي، باهوګان مې په مړوند د سپینو زرو شنه خالونه مې په مخ باندې لوبېږي، په کجل مې سترګې تورې غټې غټې ستا راتلو ته انتظار کې بغړېږي.
او مننه. دا راته ووایاستئ چې هر وخت شاعري کولای سي که خاص حالتونه وي. او یو بل نظم مو ده د زړه غږ په نوم، ډېر اوچت نظم ده، زما خپله ډېر زیات خوښ شو. بیا په مشخص ډول که د دې نظم په اړه راته ووایاستئ چې دا م په یو وار لیکلی، سا په سا مو لیکلی.
عمان صاحب، زه نه پوهېږم چې زه به داسې یم که ټول شاعران دغسې دي. زه هېڅکله، یو ځل ما چې غزل پیل کړو که مې نظم پیل کړو، زه هغه دویم ځل ته نظم پرېښودلی، ځکه بیا بیخي هغه څه مې چې مخکې لیکلي یم رانه ورکېږي، او هغه څه چې وروسته خو بیخي نه راځي. نو زه، ما چې غزلې لیکلي، نظمونه مې لیکلي، ټول ما په یو وخت کې لیکلي، یا په هماغه یو قلم او په هماغه یو کاغذ او په یو ځای کې مې لیکلي دي. نو اکثرا کوی شم چې په هر وخت کې چې د شعر هغه موضوع په اړه باندې چې غواړم شعر ولیکم، یا شعر اکثرا الهامي بڼه لري، نو هغه چې هر وخت مې زړه وغواړي کولی شم. د تر اوسه داسې حالت سره نه یم مخصوص چې ما دې غوښتي چې زه شعر ولیکم او شعر دې زما یاري نه وي کړی. شعر ښه ده، مینه ناک ده، زما تل ملتیا کوي.
کور مدان، دا شعر مو په یو وار لیکلی ده. او څه وخت و؟ سهار و، ماښام و، غرمه وه؟
د ماښام و مازدیګر ترمنځ.
او د دې هم کېدی شي یوه برخه خو یې راته ولولیه، اورېدونکي به یې هم واوري.
د زړه غږ، قربان قربان، ګلاب ګلاب جانانه، زما د ژوند رنګین کتاب جانانه، اوس نه هېرېږي، اوس رسوا شوم ګله، اوس یم وتلې له حجاب جانانه. یاره پوهېږم مینه سخته ده، خو بغیر له تا مې ژوند امکان نه لري. غماز کراوړې د کوثر جامونه چې په کې نه یې خوند امکان نه لري. او په زخمي زړه د مالګو غرونه وړمه، کله چې تا نه زه انکار اورمه، په دغه هیله د سپرلي خزان کړم چې د ګلاب شونډو اقرار اورمه. جانانه مه وایه چې هیر به دې کړم، اوس مې د زړه په تل کې ته اوسېږې، ته مې د سترګو د هر لوري انځور هم مې په جوړور بل کې ته اوسېږې.
او ستای راول خو څه آسانه نه ده، او خپل ځان وژل خو څه آسانه نه ده. لمر مخی یار ته سترګې نشم نیوای، لمر ته کتل خو څه آسانه نه ده. دا هم د شفقي د یو شعر یوه برخه وه. شفقي، د ردیفونو سره مو څه حال دی؟ کوم ردیفونه مو خوښېږي، اوږده کلن؟
زما ښکلی ردیف خوښېږي، هغه کلنډ وي که اوږد وي هېڅ توپیر نه راته کوي، خو ښکلی ردیف مې ډېر خوښېږي، ښایسته ردیفونه.
خپلو شعرونو ته مو ټول ښایسته ردیفونه خوښ کړي؟
تر ډېره حده نه.
څه فکر کوی، اوږد ردیف ښه ده که لنډ؟
خو بیا هم زه پخوانۍ خبره کوم، ردیف چې ښکلی وي، که هغه اوږد وي که هغه لنډ وي.
آیا داسې نه ده که چېرته د ردیف ډېر اوږد دي، هغه نورې خبرې ډېرې نه کموي؟
دغسې ده، دا خبره تر ډېره ځایه سمه ده. او یو د اوږد ردیف د غزل لیکل هم څه نه څه ستونزمن وي، چې موږ یعنې د یو غزل په بیت کې ډېرې خبرې ځایېږي، خو کېدای شي هغه اوږد ردیف یوه تکراري خبره د غزل تر اخرې پورې واوسي. د غزل هر بیت بېله کیسه ده، نو همیشه چې هغه تکراري خبره زما پند لوستونکي ته هم څه نه څه هغه لږه کېږي، که نه ستړي کوونکي کېږي چې بار بار هغه تکراري موضوع تکراري خبر واوري.
ستاسو یو ردیف ته ګوته په خوله پاته یم، ته څنګه ردیف ته؟
زه والا نسم قضاوت کولی، دا قضاوت ما دوستانو تاسو ته پرېښی چې تاسو څه وایي.
د ماشومتوب ډېر ارمان مو په شاعري کې کړی ده، د دې وجه څه ده؟
ماشومتوب یو په دې خاطر و چې هلته ماشومه یو د ژوند له هر غم او فکر او هر څه نه بې خبره غوندې دنیا کې د خپلې خوښۍ دنیا کې ژوند کوي. په دې خاطر بل ماشومتوب کې اکثرا کلی کې مې ژوند کوه، هغه وخت چې زه وړه وم او کلی ماحول مې ډېر خوښېږي. خو هېڅ اوس په دې زه شخصي درد نه لرم، خو د اجتماعي دردونه ما ځوروي. خو هغه وخت کې ما دا هم نه پېژندل چې زما ټولنه په څه حالت کې ژوند کوي، خو اوس ما د ټولنې دا حالت ډېره ځوري.
وایي ته به مې ګورې سترګې نه تورم، د بل په لورې سترګې نه تورم، تر څو چې ګران وطن خندلی نه وي، زه به ګورګورې سترګې نه تورم. د کابل پیغلې ته مې ورکړل رانجه، ویلې خورې سترګې نه تورم. نو په رښتیا هم چاته رانجه ورکړی و؟ وای نه تورم.
داسې مستقیم نه ویلې چې نه تورم، خو پر درد پوه شوم، ویلې چې خوند راکوي رانجه.
خو په کابل کې بیا دغسې ستونزې دي، نو ځکه به د ماشومتوب ارمان کوي. که
زه اوس چې په دې کې په ښار کې ژوند کوم، او ډېر توپیر ده د ښار ژوند او د کلي تر ژوند پورې، دغه شاعري زه له کلي سره تړلې یم، او هیڅ کله زنه غړم چې لاغه ژوند څخه لري سم کلیوال انجونو ژوند ماته ډیر خوند راکې دا نه چې د خارج نه کې ژوند لري یا د سینې کې هغه سي خو دغه تل ژوند ډیر مصروف خوند ده بل ډول ده نه غلط مونږ ټول ورځ چې لاړ سم غمزول سره زما ټول مصروفیت دي خو چې بل تر سم زما غمزول د مروخت نه لري چې هغه ما سره ډیر وخت تیر کیا د کالو یا غسل د ژوند کول سنگار ډولم ډیر تر حد پورې فرق لري خایکلیواله جنې بیا ډیر خوندور او بیل سنگار لري چې غو کې بیل دنیا پرته ده
او مننه خیر یو سه لندو یو کاخړې یو تم په شیرونو کې اشاره است دي او ما یو وخت تاسو لندې اورېدلې او ډېر نوی نوی وي څومره لندې مو یاد دي
څومره مو چې زړه غواړي
څه فکر کوی لندې یو په شیر ما کې اسکا
ډېر تر ډېر هدا تاثیر ست پکې
کاخړې یو تم اشاره کړې دي کاخړې مم یاد
کاخړې سره زې و ځانګړي مینا بل لرم خو دومره مینا دي زله لکه څومره مې لندې زې دي
او د لندې یو مو وای لندې مو ندیراتولی کړي
نه نه مال تر سلندې ندیراتولی کړي خو خپل می او څنڅلې کړي
یو څولندې راته وای چې خپل دې لیکلي
اخو مې نه دی په یاد ورکېم چې لندې مې لیکلي
په شیرونو کې مو دینو باورونه ته اشاره ست او یو بیت په نسو مننه په یمدا بوستا سخته کوم باورې کبه څنګه یې ابي د سیده وای بیا خو به وی زما پټنده د زمره یو وختان کره کرو غستاله د جدایي وطن دغه د زمره یو د ویختانو ذکر مو په دی اوله مسره کې کړای دا څه باور د تاسو لور ته ک په لکه
څه او زمنګ په لوري کې نه هغه ته یو وای کله چې کوم کس ډیر بختور وي د فلم کې پټند د زمره ویختان دی نه هغه بختور کس ده د سلسله ور کې چې د زمره ویختان یو پټند دی چې څه د زمره ویختي وي پټند دی چې دومره بختور دی نو د هغه زما مطلب لته کې بختو
د کتاب تر چا پورسته مم شاعری کړی ده
و
څومره شیرونه مو بیا لیکلی
کې دی شی یو پینزلس شاوخاوی
راتون کې کتاب ته مت سنیات ته څنګه به چاپوي
نو لا وخت دی ته بیا وګور
څه ډول شاعری ته منیات
زه دغه شاعری چې ما اوس کړی دی چې ملي کړی دی هیڅ د سیتنه دي چې زما زړه پر وبوسکی نو غواړم د سی یو نو وخت پر پښتو ادب شعر کې وکما چې تر اوسه پورې نه چا کړی وي نه را نورسته څوک کی
کتاب ورسته مو چې کومه شاعری کړې ده کله سی اوراته واوروي
اولنه یو نظم لیکلې ده باډیوی زمونږ په لهجه کې کاغذ پران ته وای نو باډیوی انوان ده وای په بام درېګم باډیوی سارما ګوند چرآشي سالو لوري پیغام تا به پر بیا وي خپل سترګې کړې یو خپل شعر به په څنګ لیکلې دغه د وسترګې ماته هم او تا ته هم کوي د مینې کیسې په بام درېګم باډیوی سارما ګوند چرآشي سالو لوري پیغام د غرون المرهم په بشر مسترګو اسمان انداره کوي په حال او پارزو می پویوي ته وا مې اند او زما د زړه په درد پوهیږي ته وا چې څه په ما تیریږي په ده هم تیریږي اسمان می هم په هر نظر پوهیږي مخام چې شي زما په غم جړیږي پټي غټي ګلان هم ګوري راته تا یادوي د خپل استوري راته په بام درې ګم باډې وې څارم ګوند چې راشي ستاله لوري پیغام خو د کلمنس کې باډې وی جګی شي زینې تورې زینې سره او خړې زینې وښنې زینې ابرنګ کې وي سپین رنگي هم یو دوستر کې هم وي خو ساده لاس باډې ونخ کاریږي سپین رنگي هم وي او دوستر کې هم وي خو ساده لاس باډې ونخ کاریږي
ډیر زیات مننه شفیقه ستا یو بیت په ول ولم او پام دی به خپل مرکه پای ته ورسو تا ته د نورو بریاو په اله یم خدای دې وکړي چې په نږدې راتلونکي کې ستا نور ډیر کتابونه ول ول ما خپل ستاسو شاعری نه ډیر خوند واخیست دا را سره ګران څه شو خو وکړه دا چې می خالی سپین مړوندونه دي ډیر زیات مننه ستاسو
تاسو نه هم مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com